درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې شوې د اساسي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په هلمند او روزګان کې د ماشومانو د ګوزند پیښې ثبت شوې دي، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل اند راټول کړي.
چارواکی وایي په ننګرهار کې نن د داعش لخوا برمته شوي 40 کسان ژغورلي دي. په سمنګان کې بیا د سکرو د یو خپلسري کان دننه یوې 14 اته کسان وژلي او د ایران ولسمشر حسن روحاني او د هیواد ته په سفر ورغلي د پاکستان صدر اعظم ویلي دي په شریکه به په خپله پوله یو ګډ ځواک رامنځته کړي چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې. افغان چارواکی وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوي 40 کسان خوشي کړي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د 40 قومي مشران او سپینګیري د دوشنبې په سهار داعش برمته کړي وو.
40 کسان نن د چپلهار ولسوالۍ په سلوزو سیمه کې سهار وخت داعشانو برمته کړي وو. بیا دوی غوښتل چې یو سیمه ته انتقال کړي، دا ټول قومي مخاور وو. تقریبا شاوخوا ونیم نه وروسته بیا عملیات وشول، په ځینو سیمو کې ختم وشوه.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ټول برمته شوي قومي مشران د داعش له منګولو روغ رمټ خوشي او پنخته کې درې داعش وسلوال او یو ولسي کس ټپیان شوي دي. د یادونه وړ ده چې پر طالبانو سربیره د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوال هم پراخ فعالیتونه لري. په سمنګان کې د سکرو ایستلو په یو خپل سري کان کې اته کان کیندون کې مړه شوي. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس حجی راز محمد نن ازادي رډیو ته ویل پیښه پرون ناوخته شوې او اته تنه کان کیندون کې په کان کې د کار کولو پر مهال د زهرجنو ګازو چاودنې وشلي. نوموړي زیاته کړې ده وژل شوو کان کیندونکو مړي د 1.5 متره ژور کان څخه ایستل شوي دي. د سمنګان په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځایي زورواکو لخوا قانونه په خپل سری او غیر فني توګه راسپړل کیږي چې د کارکونکو لپاره د خوندیتوب تدابیر نه لري او ډېر کله د عادي کارګرانو او مزدورانو په مړینه تمامیږي. د ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا عبدالغفور له یو اندازه جنگي وسایلو سره نیولې. دا خبره د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې کړي. بلخوا په هرات کې بیا ځایي چارواکو ویلي چې په تیرو 10 ورځو کې د تروریستي بریدونو، تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه 10 تنه نیولې دي. په هلمند کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ 29 پیښې ثبت شوې. د هلمند عامه روغتیا ریاست وایي دغه نوې دواړه پیښې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موندل شوې. د هلمند عامه روغتیا رئیس عبدالاحد حازم د دې دوو پیښو په اړه وویل چې یو ماشوم مړ شوی او دویم لا هم ژوندی دی. نوموړي وویل دا پیښې ځکه رامنځته کیږي چې په دې ولایت کې جګړو او ناامنیو په سمه توګه د واکسین د کمپاین د عملي کېدو مخه ډپ کړې.
سیاحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی، خو بیا هم کله کله موږ د ډېر تیز جنگونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو. هم هغه طرف د حکومت مخالفین، هم د حکومت واړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د سیاحت بخش چې دی هغه متضرره کیږي.
له دې دوو پیښو سره یوازې په تیرو څه کم څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د نوو پیښو شمېر شپږو ته ورسېد. افغانستان او پاکستان د نړۍ له دوو هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پیښې موندل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د هیواد ته سفر ورغلي د پاکستان صدر اعظم عمران خان سلا کړي چې پر خپل شریک پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د خبرګون یو ګډ ځواک رامنځته کړي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړي. عمران خان ته په رسمي توګه نن سهار د ایران پلازمېنې تهران کې هرکلی وویل شو. د ایران ولسمشر حسن روحاني له عمران خان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ په دې موافق شو چې پر پوله د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د چټک خبرګون یو شریک ځواک رامنځته کړو. تر دې مخکې دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پوری کړی وو چې د هغه وسلوالو پر ضد پوره اقدامات نه کوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي بلوڅ میشتو سیمو کې فعال دي. عمران خان له حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي پاکستان به هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه ورنکړي چې له خاورې فعالیت وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د ترهګرۍ ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف زیات کړی. عمران خان د یک شنبې په ورځ په رسمي سفر ایران ته رسیدلی دا پاکستان ته د صدراعظم په توګه د نوموړي لومړنی دا ایران ته د پاکستان د صدراعظم په توګه د نوموړي لومړنی رسمي سفر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې په مې میاشت کې هغه پریکړه بیا تمدید نه کړي چې د ایران څخه د تیلو د 15 پیرودونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي څو د ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیري. په دې اړه سپینې ماڼۍ د یک شنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل امریکا، متحده ایالات، سعودي عربستان او متحده عربي امارات سلا شوي چې له بازار څخه د ایراني تیلو د لرې کېدو په صورت کې د نړیوالې تقاضا د پوره کولو لپاره پر وخت اقدامات وکړي. د سپینې ماڼۍ اعلامیې زیاته کړې د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي چې د سپینې ماڼۍ په وینا د ایران د رژیم د عوایدو اساسي سرچینه ده. د دې پریکړې معنا دا ده چې د مې له 2 منټې وروسته به 15 هیوادونه چین، هندوستان، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تر دې مخکې دا 15 هیوادونه د ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د مې تر 2 منټې له بندیزونو استثنا کړی وو. دا ګام د ایران په اړه د ټرمپ د ادارې د سختو اقداماتو یوه برخه ګڼل کیږي.
له اجمل اند مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه درو اورول. روانه خبری مجله کې به واوري اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د حکومت یو شمیر منتقدان د سولې د خبرو د ځنډیدو یا لغوه کېدو په اړه وایي.
له بده مرغه دا جنگ په افغانانو تحمیل شوی تپل شوی ده. زه په دې باور یم چې که چیرې سوله هم په افغانانو ونه تپل شي دننه حکومت کې د دې هیڅ اراده نشته چې مذاکراتو ته کښېني یا افغانستان ته سوله راوړي.
په هلمند او اروزګان کې د ماشومانو د ګذنډ پیښې ولې زیاتې شوې؟
مختلف عوامل دي. تاسو پوهیږئ دلته جنگ دی، ناامنۍ دی، هر څه ستا سیاسي مخالفتونه دي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ.
په نورستان کې اکثره شوانزی ودانی نه لري خو والی یې وایي
مونږ به په 90 کال کې 55 مکتب تقریبا شاوخوا د 500 میلیون افغانیو بارزخ جوړ.
په نړیوالو مسئلو کې د سریلانکا د خونړیو 14 تازه جزئیات راوړو. رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکرو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې وه په قطر کې جوړه شي د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. نور جزئیات یې د اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت ترسره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې وه د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
صدای واحد از مردم افغانستان
دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې وه د افغانستان د خلکو واحد او برحق غږ تمثیل شي. کومې مشورې مو چې درلودې په دې برخه کې د هیواد له مشرانو او سیاسيونو سره، زه په دې باور یم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ډېره ګټوره تمامېدلی شي او موږ سره مرسته کوي.
ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل ناسم سم مدیریت وګنو، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحه کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لیست پر سر د اختلافونو او په یاد غونډه کې د افغان حکومتي پلاوي د دریز د څرنګوالي له امله لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت د دغې غونډې نه جوړېدو بېلابېل کورني او بهرني غبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر غني سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خواشیني ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې مایک پامپیو او ولسمشر غني ومنله چې د دوحې کنفرانس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څوړي چې له موقع په استفادې د کنفرانس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډېر ژر په قطر کې دغسې یو ټول شموله افغاني ډیالوګ ترسره شي. دغه شان د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړي، خو نوموړي دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوې که ځنډول شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان بیا فرانسې خبري اژانس ویلي چې له امریکایي چارواکو سره به را روان پړاو خبرې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش متمرکز وي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس ستونزمنه ده چې د قطر غونډه دې په لنډ وخت کې جوړه شي. د چارو شنونکي وحید مشتا:
دې ته په پام سره چې ولسمشر هوډ لري دلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي او دغه شان روژه هم رانږدې ده، فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لنډ وخت کې دا غونډه ولرو.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور د میاشتې په 9 په کابل کې جوړه شي. په دغه غونډه کې چې د سولې د اعلی شورا په کوربتوب جوړیږي، د مصالحې د رهبرۍ شورا ډېری غړي به هم برخه ولري، کوم چې موجودیت یې د ښاغلي عبدالله په خبره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي. د شورا په قطر کې د بین الافغاني خبرو لپاره جوړه شوې وه. په قطر کې د بین الافغاني خبرو تر لغوه کېدو وروسته بیرته د همدې هیواد په پلازمینه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ راتلونکي غونډې ته ډېرې سترګې وراوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم تېره شپه له افغان ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې د دې غونډې د لغوه کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړه. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ راتلونکي غونډه به د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ولري او کنه، په دې موضوع نوریاس نوری په واشنگتن کې لمیشت افغان شفیق همدم سره مرکه کړې ده. شفیق همدان چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکومت منتقد دی، په پیل کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د راتلونکي غونډې په اړه وایي:
څه فکر کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مستقیمی غونډې ډېر زیات موثر او په عین وخت کې فکر کوم ښه په موقع ده. یو دلیل دا ده چې له بده مرغه په حکومت کې د سولې اراده موجوده نه ده. که چیرې دا اراده موجوده وای، نه به طالبان دا غوښتنه کول چې له امریکا سره مستقیمه مذاکره کوي، او نه هم امریکا دې ته اړ کېده چې طالبان سره خبرې وکړي. دویمه خبره دا ده چې د پخواني ناستو په سلسله کې چې په ځینو موارد باندې هم امریکا متحده ایالات هم طالبان په توافق رسیدلي، دا هم مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات راتلونکي ناسته کې داسې تصامیم به نسي چې زه فکر کوم له بده مرغه بیا هم وایم هغه تصامیم به نه یوازې د امریکا په نمایندګي به وي، بلکې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په
همدم صاحب، تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري. اراده خو هغه د وښوده یو لوی دولتي پلاوی وټاکه دونی سو کسان غوښتل چې قطر ته واستوي. ایا دا د حکومت یا د افغانستان د دولت د سولې اراده نه ښیي؟
په تاسف سره نه ښیي، په دې خاطر چې د دغه هیئت د تعیین لپاره شپږ میاشتې ډیر وخت ونیول شو، او دا هیئت ډیر په عجله باندې تعیین شو. هغه هم د خغلی خلیلزاده د مستقیمو فشارونو له وجې چې د کابل ته لاړه او حکومت دې ته اړ ویسته چې دا هیئت تعیین کړي. بیا چې کله هیئت تعیین شو، داسې یو هیئت تعیین شوی د چې هغه هیئت نه د افغانانو دپاره د قبول وړ وو، او نه هم د طالبانو دپاره، او حتی نه د کوربه هیواد دپاره. نو زه فکر کوم چې دا د خبرندوی ده چې حکومت د دې اراده وسه پورې هم نه لري چې دغه ناسو کې ګډون وکړي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د قطر راتلونکي غونډه ډیره مهمه ده او ښایي د قطر د مخکنۍ غونډې د لغوه کېدو وروسته اوس امریکایي لوري هم د افغانستان د دولت په استازیتوب خبرې وکړي یا هم ځینې تصمیم ونیسي، خو په هغه صورت کې بیا هم د افغانستان د دولت لپاره د منلو وړ نه ده. د مخکې هم ډېر انتقادونه په زلمی خلیلزاد کړي چې د افغانستان حکومت څنګ ته کړی دی.
خوشبختانه چې د سولې په اړه باندې نه یوازې دا چې اوس یو ملي اجماع جوړه شوی، په لویه کچه باندې سیاسي احزاب، اپوزیسیون، افغان خلک، مدني فعالین او حتی یو سیمه ییز او نړیواله اجماع هم شته. تاسو لیدلی چې روسیا هڅه کوي، پاکستان هڅه کوي، هندوستان هڅه کوي، حتی ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان او ترکمنستان دی هم خیل دی.
یعنی هدف زما دا ده چې همدم صاحب تاسو داسې وایي چې هغه فیصله چې هلته کېږي هغه به د افغانستان په حکومت باندې په یو ډول که د تپلو نوم ورنکو تحمیلېږي.
زه به داسې وایم چې له بده مرغه دا جنګ په افغانانو په موږ تاسې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی، تپل شوی ده. زه په دې باور یم چې که چیرې سوله هم په افغانانو ونه تپل شي، دننه حکومت کې د دې هیڅ اراده نشته چې مذاکراتو ته کښېني، افغانستان ته سوله راوړي. بله، هو، امریکا متحده ایالات مجبور ده چې د سولې تصامیم پر حکومت باندې وتپي او وزغمي.
د ناټو پخوانی سلاکار او د ولسمشر غنی د حکومت منتقد شفیق همدمو:
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
تاسو آزادي رادیو اوري، ساعت شپږ بجې او شپاړس دقیقې شوې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د کابل د مځکې لاندې اوبو یا واټر ټیبل سطح لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو د سطحې د کښته کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې وې. د اوبو او انرژي وزارت وایي که څه هم دا په اوږد مهال کې ډېره ګټه نه کوي، خو د دې وزارت چارواکي هڅه کوي چې اوبه ذخیره کړي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې:
په داسې حال کې چې وروستۍ ورښتونو او له امله یې سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو په پلازمینه کې د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړه کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو له امله د کابل د ځمکې لاندې د اوبو کچه له 2.5 تر 12 مترو لوړه شوې ده. د دې وزارت د هایدرولوژي د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په کابل کې تقریبا له 2 تر 12 مترو پورې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شوې ده. دا یو هیله بخونکې خبر ده، خو په لنډ مهال کې دوی وایي د اوږد مهال لپاره دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې له رامنځته شوي فرصت سمه ګټه واخلي. دوی وایي د ژورو ساګانو کیندل چې له فلټر وروسته د سیلاب او باران اوبه د ځمکې تل ته ولېږدوي، د پلانو ساګانو ویستل او د ډنډونو جوړول چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ګټورې لارې چارې دي. نوموړي دغه شان وویل چې همدا اوس د کابل سیند په اوږدو کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره حوضونه جوړیږي چې اوبه به پکې زیرمه شي او د ځمکې تل ته ښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړي ډول ګڼمیشتې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل په یو شمېر سیمو کې ان د اوبو کچه 22 متره ښکته شوې ده. د راپورونو پر بنسټ هر کال د ورښتونو له امله په کابل کې 25 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه او 8 متره مکعب اوبه مصرفېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د هایدرولوژۍ د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوري وایي چې سږ کال یو 1.8 میلیونه متره مکعب اورښتونه شوی چې د تیر کال په پرتله 15 برابر زیات دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تیر کال په ژمي کې خلکو ته سپارښتنه کړې وه چې د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدو په هدف له بامونو توګل شوي واوري په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه واچوي. په همدې حال کې د اوبو او انرژي وزارت پخواني موین عبدالبصیر عظیمي له اوبو نه د سمې ګټې اخیستنې په برخه کې د ولسي وګړو ونډه هم مهمه وبلله.
مردم نقش بسیار برجسته
دی. وای په دې برخه کې خلک ډیر مهم نقش لري. په ځنګړي ډول د اوبو د مصرف په برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. دا کار کولای شي ښه تاثیرات ولري. د کابل په شان په لوی خارونو کې چې د اوبو مصرف پکې ډیر زیات دی، خلکو ته د اوبو د سم مصرف په اړه د مپوهوي لور کړی او د اوبو د مصرف د کچې لټولو بل چاره نشته.
یعنی چاره دیگه وجود نداره.
خو دی وایي چې حکومت باید د اوبو د زیرمه کولو په هدف د کابل په شاوخوا سیمو کې د اوبو د زیرمه کولو بندونه هم جوړ کړي. کابل د هغه ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیر اوسیدونکي لري او د اوبو د مصرف کچه پکې هم لوړه ده. چارواکي وایي که خلک د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار وانخلي نو د ژوند په چاپیریال به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په هلمند کې د پولیو دوه نورې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې دوه مثبتې پیښې وې. ویل کېږي یوه بله مثبته پیښه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. دا چې په دې اړه اساسي مشکلات څه دي دا به د الیاس تایی په راپور کې واورو.
د بوس دولتي روغتون په یوه څانګه کې ماشومانو ته د واکسین د تطبیق پروګرام په دې ډول مخته چې خوب په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت له امله درېدلی دی. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد عظیم وایي تازه د دې ولایت په واشیر او سنګین ولسوالیو کې د پولیو دوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نورې هم ډېرې کړې دي.
په وارو وارو واکسین بند شوی دی، ایله شوی دی، د یوې خوانه بلې خوانه جنګونه دي. اکثره وخت کوچنیان مس پاته کېږي چې د هغوی په نتیجه کې متاسفانه په اخرو کې یوه پیښه د پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوره کې هلته چون د وایرس موجودیت ته مخه مو دوی هم هلته سرحد لري نو د هغو سره هلته یو کوچنی په پولیو اخته شوی و. ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجې مړ شوی و. بیا چې د هغه کم نور اقارب دی چې په کور کې اوسېده یا ورور یا بل ماشوم هغه څه چې سمپل واخیستې سو نو په هغه کې دا وایرس ولیده سو نو د دې نه معلومه شوه چې هغه کوچنی هم د پولیو د وجې څخه مړ شوی د کنټاکټ په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوې ده.
د روغتیا رئیس وویل د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمېر ملحوظاتو له امله درېدلی دی. عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو نږدې یوولسو میاشتو راهیسې د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ولو ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو د رامنځته کېدلو احتمال ډېرېږي.
نو مختلف عوامل دي، تاسو پوهېږئ دلته جنګ دی، ناامنۍ دی، هر څه ستا سیاسي مخالفتونه دي. هغه خو د هغوی کار دی، خو د صحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی. خو بیا هم کله کله موږ د ډېرو تیزو جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت دواړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د صحت وخت سي دی هغه متضرره کیږي.
د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ جنجال د دې لامل شو چې نږدې اوولس میاشتې تر پنځه لکه ډېر ماشومانو ته واکسین ونه رسېږي. خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنه د کور په کور په ځای په جمعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د هغه د تطبیق توصیه کړې ده. اصلي ستونزه چیرې ده؟ لیکوال او ژورنالیست ګل احمد احسان وایي د پولیو د واکسین پر حلالوالي سره له دې چې د معتبرو مرکزونو او دیني عالمانو فتوا موجوده ده خو د عامې روغتیا یا په مجموع کې داخلي ادارې نه دي توانېدلې د خلکو قناعت حاصل کړي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ. د واکسین مسؤلین، جمع سیاتي عامه په مجموع کې دولت باید په لومړي سر کې د خلکو پر ذهنیت جوړونه کار وکړي. هغوی تر اوسه پر دې شک لري چې دا څنګه واکسین دی او څرنګه کم کېږي، ولې دومره تعقیبېږي، په فشار باندې دغه تطبیقېږي. اوس مسله دا ده چې کله ولسونه شکمنې نو طبعا مخالف جهتونه هر څوک هم بیا دې ته د شک په سترګه ګوري، ځکه په عامه کې د دې په اړه ذهن نه دی جوړ شوی او پر دې باید کار وشي تر څو تر فرد فرد د دې ټولنې پورې د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي.
روغتیا پلان وایي د پولیو د وژونکي ناروغي وایروس هغه وخت له منځه وړل کېدای سي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږ ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې د پولیو د مثبتو پیخو په اړه مو د الیاسایی راپور اوریدو. په دغو ولایتونو کې د ښوونځیو په اړه هم شکایت شته چې اکثره یې ودانۍ نه لري او یا یو شمېر بندي. د ښوونځیو د ودانیو په اړه په نورستان کې یوه غونډه شوې وه او دیني عالمانو یې غوښتنه وکړه. د نورستان په مرکز پارون کې د تعلیم د اهمیت او عامولو په موخه غونډه وه. په دې غونډه کې دیني عالمانو له حکومت وغوښتل چې باید په دې ولایت کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شي. د دغه ولایت چارواکو ژمنه ورکړه چې په دوو کالو کې به د ښوونځیو د ودانیو ستونزه حل شي. له سیمې څخه د آزادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
دینی عالم مولوی محمد اسماعیل اسری وویل د اسلام مقدس دین د پوهې او علم دین دی او تل یې خپلو پیروانو ته د علم پر زده کړه تاکید کړی، خو بدبختانه چې مسلمانانو هم دینی علومو او هم عصري علومو ته شا کړي او هم دا وجه ده چې له نورو خلکو وروسته پاتې دي.
موږ هغه ملت یو چې د اسبانیا او د قرطبی په واټونو کې د لسګونو پوهنتونونو په وسیله گرد نړۍ ته په مختلفو علومو کې زده کړه ورکول، خو نن متاسفانه زمونږ په بی غوري، زمونږ په بی پروايي دغه بعضي دنیوي او تجربوي علومو کې وروسته راغلو او دښمنان پر موږ باندې برتري حاصل کړ. راځئ چې سر دننه د لاس وتلې علمي هویت او عظمت بیرته لاسته راوړلو لپاره کمر بسته او مټه ونغاړو.
هغه له مسؤلینو وغوښتل چې په نورستان کې د علم د پرمختګ او عامولو د پاره دی ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو او نور اسانتیاو برابرولو کې پوره کار وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په ټول ولایت کې 214 ښوونځي موجود دي چې اکثره ودانۍ نه لري او دوی هڅه کوي چې په روان او راتلونکي کال کې دغه ستونزه هواره کړي.
مونږ به په 98 کال کې چې دغه کال دی په دې کې 55 مکتب تقریبا شاوخوا د 500 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ. دا د نورستان په تاریخ کې اولنۍ لوی سرمایه گذاری ده چې د تعلیم په بخش کې کیږي. په هیڅ وخت کې د ده په څلورم حصه او پنځم حصه باندې په نورستان کې د تعلیم په بخش کې سرمایه گذاری نه وشي. په راتلونکي دوو کلونو کې به مونږ په ټول نورستان کې داسې مکتب و نه لرو چې هغه سرپنا او تعمیر و نه لري.
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې په دوه کالو کې له 200 زیاتو ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو ژمنه کوي چې تیر کال د تعلیمي کال په پیل کې چې د 1399 تعلیمي کال په پیل کې ولسمشر غنی په ټول هیواد کې د 6000 ښوونځیو د ودانیو جوړولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه هغه ژمنه نه ده پوره شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سریلانکا د پرونیو خونړیو چاودنو په باب. په سریلانکا کې د پرونیو خونړیو حملو په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوي دي. په دغو حملو کې چې ډېرې یې د سریلانکا په پلازمینه کولمبو او ځینو ښارونو کې وشوې، د وژل شویو کسانو شمېر لږته لږه 290 تنو او د ټپیانو شمېر شاوخوا 1500 تنو ته رسېدلی دی. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو حکومت یوه ډله، یوه سختریزه ډله ملامتوي، بیا وایي چې هغه پکې لاس لري. نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سریلانکا پولیس وایي په پلازمینه کولمبو کې د کلیساو او هوټلونو په ګډون په یو شمېر ځایونو کې د تېرې ورځې په خونړیو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 290 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 1500 تنه نور هم ټپیان شوي دي. پولیسو دغه راز نن وویل چې د دغو حملو په تړاو یې تر اوسه 40 مشکوک کسان نیولي دي. په سریلانکا کې پرون په کلیساو او عصري هوټلونو او نورو ځایونو ټولې 9 حملې وشوې چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې رئیس په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې بلل شوي. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سیریسینا به د دغو حملو په تړاو د نړیوالو اړیکو د څرک معلومولو په هدف د نړیوالې مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د هغه دفتر نن په یو خپاره کړي بیان کې کړې ده. ویل شوي چې ولسمشر په دې برخه کې له بهرنیانو د مرستې غوښتنه ځکه کوي چې استخباراتي راپورونه د دې ښکارندویي کوي چې د سیمه ییزو ترورستانو تر شا بهرنۍ ترورستي ډلې ولاړې دي. په خبر شوی بیان کې دغه راز ویل شوی چې ولسمشر به په هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړي چې نن له نیمې شپې جاری کیږي او هغه پولیسو او پوز ته د زیاتو صلاحیتونو اجازه ورکوي چې د محکمې له امر پرته مشکوک کسان د پښتنو ګرویګنو لپاره توقیف کړي. تر دې مخکې د حکومت ویاند راجتا سینارتینی ویلي و چې ګمان کوي دغه حملې به د سیمه ییزې د ملي توحید جماعت په نوم اسلام پال سختدریزي ډلې کار وي. هغه هم دا شان تایید کړ چې پولیسو له مخکې پر کلیسا او د احتمالي ځان وژونکو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي و چې د ده په وینا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو دولتي څېړونکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبریالانو ته ویلي چې په پلازمینه کولمبو کې پر دریو کلیساو او دریو هوټلونو ځان وژونکي حملې شوي دي. تر اوسه هیڅ چارې دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د سریلانکا د دفاع وزیر روان ویجواردین دا د مذهبي افراطیانو لخوا حملې بللې دي. پرون په دریو کلیساو د کولمبو په شمال ختیځ نیګومبو ښارګوټي کې او پر یوې بلې هم له کولمبو 2.5 کیلومتره لرې په ختیځ باتیکالو ښار کې حملې وشوې. سریلانکا چې 22 میلیونه نفوس لري اکثریت وګړي بودایي مذهب دي، خو له 2 تر 12% پورې نور مذهبي اقلیتونه مسیحیان، مسلمانان او هندوان تشکیلوي. پولیسو ویلي چې په کولمبو کې پر دریو عصري هوټلونو په حملو کې د امریکایانو، برتانویانو، هالندیانو او پرتګالیانو په ګډون 15 بهرنیان وژل شوي دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او د امریکا متحدو ایالتونو د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړی دي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 2.5 لسیزې دوام کړی و 10 کاله مخکې پای ته ورسېده. د تامل پړانګانو په نوم یاغي وسلوالې ډلې په دې هېواد کې د اقلیت تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هېواد د جوړېدو لپاره وسلواله مبارزه کوله.
د نوریا سنوری دی راپور د خبری مجله پای ته ورسولو. اوس بل خبری مجله هم لرو چې د ساده رادیو